سپینه خبری
رک و راست.
سپینه خبری
رک و راست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه مهم بحث اوري چې نن د سپینه خبره پروګرام کې او کراس پروګرام کې په دې مهم موضوع باندې غړیږو. زه سید سلیمان آشنا یم او په دغه یو ساعت خبرونه کې به تاسو سره اوسم. زما همکار احد عزیزاده سیبام را سره استودیو کې.
شنونده عزیز، با برنامه رو کراست سپین خبری از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. ما احد عزیزاده هستم، خوشحال هستم با همکارم جناب آشنا صاحب برنامه رو کراست سپین خبری را مستقیما برای شما تقدیم میکنیم. البته این موضوع را اختصاص دادیم به موضوع قرارداد طالبا برای یک با یک شرکت امارات متحده عربی برای تنظیم بعضی از خدمات که عقد کردن. سر از این صحبت خواهد کنیم که این راگشایی راهای مواصلاتی چقدر مهم است برای بحران اقتصادی امروز به افغانستان،
او ترڅنګ کوشش کوو چې د سیاسي مشروعیت پرته د دسې قراردادونو په موضوعاتو په اهمیت او په ګټو وغږیږو. موږ سره به دوه میلمانه اوسي، خو تر ټولو مخکې نه میلمانه به معرفي کړو. موږ سره د اقتصاد پوهنځي استاد او څیړونکی استاد ازرخ شافیزي صاحب او پخوانی سفیر او سیاسي کارپوه عبدالغفور لیوال صاحب موږ سره په خبرونه کې د دوی نظرونه اخلو. تر ټولو مخکې خبرونه اورو.
ویان احمد الله چوال د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای دوه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ د رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. مولا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د موافقې مسوده د لازیت تحلیل لپاره له ځان سره کابل ته وړي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغه څرګندونو غبرګونونه راپارولي چې ګواکې افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین او دوی د خلکو د نیوکو او پښتنو د اورېدو زغم لري. محمد حسن اخوند دا څرګندونې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولس ته په وینا کې کړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د یوې تګلارې په یادولو کې وویل چې ټول هغه خلک که د دوی دوست وي او که دښمن خپلې نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی شي تر څو دوی یې حل کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومن وای دا مهال په افغانستان کې په پراخ اندازه له بشري حقونو سرغړونې کېږي چې د طالبانو حکومت دا ادعاوې پرې ردیږي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په نورستان او غزنی ولایتونو کې د سیلابونو له امله 14 کسان مړه شوي او 11 نور تنه ټپیان شوي. باختر دولتي خبری آژانس نن ویلي چې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د تېرې شپې سیلابونو له امله 9 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان شوي. طالب چارواکو همدارنګه ویلي چې سیلابونو په دغه ولایت کې د ځاني زیان تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي او د نورستان او کونړ ولایت ترمنځ د کوردر مواصلاتي پولی هم په بشپړه توګه تخریب کړي. په همدې مهال په غزنی ولایت کې هم د سیلابونو له امله د 15 کسانو د مړینې او 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وای د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ ته بې ځایه شوي کسان پر خرو ور روان دي. محمد ایویا تېره شپه په ټویټر کې لیکلي دغو بې ځایه شویو کسانو ته چې کوچنیان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر 4 ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سریپول ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نښتو له کبله 20,000 کسان بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي. ایویا لیکلي یونیسف هلته هم د ښځو او کوچنیانو په خاطر حضور لري او هیڅکله به دوی خپلې چارې ونه دروي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د اقتصادي او ډیپلوماټیکو فشارونو زیاتېدو ته د دوام ورکولو ژمنه کړې. بایدن په یوه لیکنه کې چې سرلیک یې ولې سعودي عربستان ته ځم دی او پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې، د ایران په اړه د خپل حکومت دریځ ته په اشاره ویلي چې امریکا د ایران د غرضو پرزو د کنټرولولو لپاره په اروپا او درسته نړۍ کې له خپلو شریکانو او متحدانو سره لاس یو کوي. امریکا له تیرو څو کلونو راهیسې پر ایران پرله پسې اقتصادي او سیاسي بندیزونه لګولي چې له امله ایران له سخت اقتصادي ګواښ سره مخ دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې پرون د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي. د بلوچستان ایالت د اضطراري چارو سلاحکار ضیاءالله لانګو ویلي د دغو سیلابونو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون 50 تنه مړه شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې هم د سختو اورښتونو له کبله دوه کسان د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه او څلور نور ټپیان شوي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا تر هغې وروسته د استعفا اعلان وکړ چې لاروینوال د هغه پر رسمي استوګنځي ورننوتل او د لومړي وزیر کور یې هم وسوځو. د پیښې پر مهال ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو استوګنځایونو کې نه وو او ویل کېږي چې لا مخکې خوندي ځایونو ته لیږدول شوي وو. په پلازمینه کولمبو کې د اقتصادي کړکېچ له کبله په سلګونو زره کسان له ټول هېواده راټول شوي او د راجاپاکسا د استعفا غوښتنه یې کوله. ولسمشر راجاپاکسا به د جولای پر 14 له دندې لرې شي. لومړي وزیر هم ویلي چې استعفا به کوي. د سویلي افریقا سویټو ښار کې پولیس وایي په یو شرابخونه کې ډزې شوي چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي. پولیس وایي تر اوسه د ډزو د انګېزې په اړه معلومات نه لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده عزیز، با عرض احترام دوباره بازم شما را خوش آمدید میگم به برنامه روکو راست سپین خبری. همونطور که گفتیم اهمیت مواصلاتی یا راهگشایی مواصلاتی برای حل بحران افغانستان چگونه است و چقدر حیاتی و مهم است. برای تحلیل بیشتر این موضوع ما دو تن از مهمانای عزیز خود دعوت کردیم، از تحلیلگرای خود که همیشه با ما همکاری کردن. اونا تشریف دارند در برنامه. جناب آذرخش حافظی، عضو اتاق تجارت افغانستان و تحلیلگر امور اقتصادی، و جناب محترم عبدالغفور لیوال، سابق سفیر افغانستان در ایران و تحلیلگر امور سیاسی. آقای حافظی با ما هستند؟ صدای ما رو میشه؟
بله، سلام بر شما آقای عزیزاده.
تشکر. آقای لیوال شما هم صدای ما رو میشنوید؟ با ما هستی؟
بله، سلام. سلام تاسو ته، درمون را
دیدون که سلام. زنده باشین. تشکر از اردوی شما برای شرکت برنامه. از آقای حافظی شروع میکنیم. در نخست شما بایسی یک اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در مسائل اقتصادی که بسیار زیاد ید طولا دارین، اهمیت از این نوع قراردادار چگونه بررسی میکنین برای مردم افغانستان، برای آینده افغانستان؟
سلام بر شما دوست عزیز جناب آقای لیوال و همچنان شنونده محترم رادیوی صدای امریکا. افغانستان طوری که آگاهی دارین یک کشور مواد به خشکی است و ترانسپورت زمینی و ترانسپورت هوایی برای ما
فکر کنم
غاگه تلفون قطع شو. بالکل لیوال سب تاستم ستری میشه و ما بخیر را لی بیام پروگرام تا موضوع خون واوری دل خویوا اساسی پختنه چه دغه ټولو اقتصادی را کرو ورکرو دپاره چه کم دروازی که هوایی دی که زمینی پرانستلو حدسی کیگی په کابل کې موجوده حاکمیت د طالبانو د داسې پښتنې لاندې دی چې کچیرته دوی سیاسي مشروعیت ونه لري دا ډول هڅې به څومره نتیجه ورکړي او دا به څومره د افغانستان اقتصاد سره به خصوصا کومک وکړي چې اوس په یو ډیر شدید اقتصادي بحران کې دی. ستاسو په نظر باندې دا هڅې څومره مثبت اغیز لرلی شي؟
مننه د شکور. د ترانزیت او ترانسپورت او د لارو په اړه د تجارت او اقتصادي فعالیت اصل په دې پورې اړه لري چې څه ډول یو سیاسي فضا د اقتصادي فعالیتونو لپاره موجوده ده. خبره په دې کې ده چې موږ په دې پوهیږو چې امنیت یوازې د جګړې نشوالی نه دی بلکې امنیت خورا ډېرې مؤلفې لري. دغې جملې نه یو قانونمند حاکمیت چې د دغسې قانونمند حاکمیت په موجودیت کې ټول اقتصادي فعالین د مدونو قوانینو پر بنسټ خپلو مسؤلیتونو او صلاحیتونو او امتیازاتو باندې وپوهېدل. منګ له بده مرغه هم دا اوس د اساسي قانون په نشت کې تقریبا په یو قانوني تشه کې معاصر تعاملات او اقتصادي راکړه ورکړه معاصرو مدونو قوانینو ته اړتیا لري. د همدې لپاره مشروع او هغه ډول اقتصادي راکړه ورکړه او فعالیت چې د قوانینو پر اساس مشروعیت ولري او حکومتونه هغه وهڅوي وجود نه لري. هغه اقتصادنامه اقتصادي فعالیتونه هم چشته د یوې ناقانونه قضا په دننه کې هغه هیڅکله د وطن او د ملت په ګټه کېدلی نشي. مثلا یو مثال چې تاسو هم شایدانی هستی چې ډیره زیاته کنکوسی او ډیر زیاته غوغای جات کړه هغه د افغانستان څخه د ډبرو د سکرو بیروی صادرات چې د افغانستان ګټې قانونی تعامل یو روښانه قرارداد او د هغه د بیلابیلو اړخونو لکه محیطی زیستی دننه په یو اقتصادی زنجیره که دوغو اهمیت نړیوال نرخ د افغانستان د زیربنا تخریب او آسیب او دغسې نور مسایل په پام کې نه دي نیول شوي. د دې دپاره چې قوانین نشته نو بنا پر دې دغسې اقتصادي فعالیتونه نه یوازې دا چې د خلکو په ګټه نه دي بلکې په تاوان یې هم
او خیلی وال سوی ولند تبصره کوم چې منګ نن لک سات مخ کې د افغانستان د ترانسپورت او د هوایی چلن عملیاتي معاون امریکا غاکتا د دې قرارداد په اړه کې لږ وضاحت ورکړ چې دا د پخوانی جمهوریت د وخت قرارداد او د اوس د طالبانو حکومت په نوو شرایطو باندې د اماراتو د خصوصي شرکت سره دا تمدید کړی دی. یوازې او دې کې به څو هوایی ډګرونه چاغي کې به ملکی خدماتو لپاره چې د مسافرینو تګ راتګ د تجارتي اموالو د سمبالښت او د دې شیانو لپاره به استفاده وشي هغه به خپل سټاف یا کارکوونکي ان کی را لیگی د افغانستان ته لیگی چې په وای ډګرونو کې دا وشي. موږ سره باید یادونه کوم چې ازرخ شافیزی سره بیرته وصل شوې ده او عزیزاده سره پر پښتنه درلودل چې د دې قرارداد په اهمیت باندې وګړيږي. هغه باورو مهرباني افیزی سره ستړي
او سره مهرباني کنه لال میشم سره ما شما په زبره وصل سم به ان شاء الله. مهرباني ادامه بتین شما
ارزمه په حضور شما بر افغانستان خدمات ترانسپورت هوایی هم در زمینه مسافربری و هم باربری اهمیت مضاعف داره به خاطر از اینکه افغانستان کشور مواد به خوشکن و بازارهای منطقوی که در اختیار ما است و نزدیک به ما هستند اونا هم اگیشان صادرات ما ضرورت دارن. مثلا طوری که لیوار نفرمودن جلغوزه افغانستان مستقیما به بازار چین اگر بره قیمت از او بالا است و اگر از طریق پاکستان و دیگه جای بره و بازگشت های از امو قیمت و بهای از او در اونجا به ضرر افغانستان و به نفع دیگران کاهش پیدا میکنم. بران با ما ضرورت به داریم که خدمات هوایی در افغانستان میاری باشم. ولی گفت سر از این است که افغانستان از سالهای پیجا خدمات هوایی را که امروز به قرارداد به دیگران میده خودش انجام میداد. ما یکی از مدرن‌ترین تأسیسات و تشکیلات خدماتی هوانوردی را از سالهای پیجا داشتیم. این 70 سال پیش. ولی امروز بازی خدمات بعد از تجاوز شوروی به افغانستان و که اونا حریم هوایی ما به اختیار خود قرار دادن، قبل از او همه خدمات ترافیک میدان، خدمات گراند هندلینگ، تمام از این را خود افغان انجام می دادن و شرکت هوانوردی آریانا یکی از معیاری ترین خطوط هوایی دنیا بود و کنکشن فلایت ها یا به اصطلاح همی خطوط استفادی را در کابل تامین می شد. از امرتر می آمدن تیارا. شما اصلا به خاطر دارین که هتل کانتیننتال و هتل آریانا اردی از این هتل همی خدمات بود که چیزها را انجام می داد و فلایت ها خدمت می کرد و این میدان های مربوط به آریانا بود. حال ما عادی ترین مسائل که بارد از گرند هندلنگ است یا مسائل امنیت میدان هوایی هستی ما انجام دادن می کنیم. ترجیح ما خامی است که ما پیشنهاد بارها برای همه رهبری دولت های قبلی هم داده میره و وزراب لیواس هم در جریان هستن که ما رئیس جمهور قبلی افغانستان و به وزرای مربوطه ایره مطرح کردیم که باید همه خدمات خود افغان ها انجام بتن. ما در این مورد تجربه هم داریم، کادرهای کافی هم داریم. دیگه آن شرایط طوری است که بر ما چون تکنولوژی رو من نفروشن، تکنولوژی بالا را به یک دولت که بر اساس رفتارش باشن دنیا نمیفروشن.
ولی افزیز به آقای لیوال گفتن که بدون حاکمیت قانونمند ایتو قراردادا بسیار معصر نیست. نظر شما در این مورد چیست؟
ما خدمت شما بارها هست کدیم که دولت ها وزیفه تسهیل بهره برداری از منابع و امکانات دلقوی کشور است. دولت ها اگر خودشان مانی روش شوند این خلق میکنند. وقتی که ما یک دولت مقتدر ملی یا یک دستور سیاسی مشروع نداشته باشیم، ما از امکانات ملی عموم ملی افغانستان برداری کردن نمیتونیم. ما پیشتر رسیدیم به اینکه ما تکنولوژی را برای رادار هوایی و برای کروز هندلینگ و همو گراند هندلینگ میدان هوایی ما خود ما را کردن نمیتونیم که بخریم از منابع برزی که دولت ما را کسی برسیت نمیشناسه. بنان ما ضرورت به یک دستر سیاسی مشروع و یک حکومت بر اساس شناخته شده کامل الحقوق در سطح منطقه و دنیا ضرورت داریم و قرارداد داریم که هم میخواییم بکنن. این قرارداد ها با یک دولت از یک موضوع ضعیف همیشه به ضرر مردم میباشن، به ضرر خود مردم افغانستان و دولت افغانستان میباشه، به خاطر از اینکه اونا باعث دولت های کامل الحقوق امتیازات زیاد دارن و افغانستان در یک موقعیت ضعیف وقتی هر قرارداد رو بکنن مجبوریت های خود بارش هم میکشه و مجبور میشه که تحت شرایط قرارداد امضا بکنه که امو حد اقل عواید برای ما باشه. چنانچه اینا پیشتر اشاره کردن، حالا مثلا ما حدود 4 میلیون تن زغال افغانستان رفته به پاکستان و بیشتر از اون رسمی 4 میلیون و این به کلدار پاکستانی فروخته میشه. وقتی به کلدار پاکستانی فروخته میشه دو ضرر با ما دارم. یک ضرر این که خدمت صادرات ما هیچ خدمت به اما توازن بیلانس اسعاری ما نمی کنه. ما پول سخت برده نمی داریم، ما رو به کلدار پاکستانی می فروشیم و دومی که وقتی ما رو به کلدار بفروشیم ما خب با کلدار پاکستانی از جرمنی یا امریکا خب یا چینی از دیگه کشور خوشیده خریده نمی سنیم، مجبور هستیم کل حاصل صادرات خود از بازار پاکستان جنس بخریم. خوشم هستیم از او بخریم و خفم هستیم، برای اینکه با کلدار پاکستانی که وارد مقابل زغال برای ما می تنه، در مقابل کرومایت می تنه، در مقابل بعضی مواد معدنی دیگه ما یا تلک ما ای به او خدمت میکنه. چون صدر اعظم پاکستان هم صادق خانه گفت که 2.5 میلیارد دلار کسر بیلانس تجارت خارجی ما، کسر بیلانس اسعاری ما توسط همی زغال سنگ افغانستان جبران شد و ای به اقتصاد پاکستان هم خدمت کلان بود و راستی هم اونا از بحران بر آمدن. پیش از همی صادرات از این زغال در اونجا هر روز کلدار پاکستانی در مقابل اسعار خارجی سقوط آزاد میکرد و بعد از اینی که اینا همو پرداختاشان رو از دلار به کلدار ساختن بعد از این وضعیت همو بیلانس اسعاریشان بیبود یافت و اقتصاد افغانستان پاکستان از برکت افغانستان بهتر شد. دازه ای بیمارم که ما ضرر کردیم اونا فایده کردن.
مننه حافظ صاحب. زه تاسو نه پوښتنه لرم خو لیوال صاحب ته بیرته دا پوښتنه راځي کوم، ځکه ډیر وخت دا پوښتنه ماتره ده د افغانانو سره او یو عجیبه مجهوله حالت دی په افغانستان کې. وضاحت د دې خبرې دا ده چې طالبان وایي چې مونږ د دې قصه کې ناستو چې نړیواله ټولنه دې مونږ په رسمیت وپیژني که نه، مونږ د دغې ټولنې د بطن نه را پیدا شوي یو، مونږ مشروعیت داخلي لرو، همدا زمونږ نظام دی که څوک مونږ سره راکړه ورکړه کوي ودي کې که نه نه دي کوي. بیا پانګوال دا فکر کوي چې که چیرته دغسې یو رسمي حکومت دلته نه اوسي داسې یو حالت کې ولې سرمایه ګذاري وکړي په افغانستان کې. اوس په اما په واقعیت کې چې ګورو ډېر هیوادونه تعامل کوي او د وزیرانو په سطحې دوی سره ملاقاتونه کیږي، په کابل کې د سرپرست حکومت سره د هغوی سفرونه کیږي. موږ تازه ولیدل چې د افغانستان د اسلامي دغه د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر قطر ته تللی او بیرته راغی. معنا ده چې دوی سفرونه او داسې خبرې او بحثونه هم سره لري. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې دا څه ډول نړیوال یو تعامل دی چې نه یې په رسمیت پیژني اما ټول لیدنې او ملاقاتونه او خواهشات او پیشنهادات ورسره مطرح کیږي تر یوناما دفتر پورې، تر چین، روسانو، مثلا امارات یا د ګلف هیوادونو نور خلک، یا مثلا دغه حج ته د خاصو ډیرو مهمو کلیدي د طالبانو د کلیدي افرادو سفر او دوی ته اجازه ورکول، دا ټول دا څه ډول تعامل دی؟ یعنی لږې که وضاحت ورکوي چې دا په کوم معیارونو بین المللي قوانینو کې داسې یو اصول شته چې دا روابط وشي اما بیا وروسته اقتصادي قراردادونه یا پانګونې دپاره زمینه جوړه شي. لیوال صاحب که لږ دغه واضح کړي چې دا څنګه حالت کې تعامل کوي د طالبانو حکومت نړیوالو سره.
نه نه، دلته دوه درې مسلې دي. اول دا چې اقتصاد کې اعتبار تر ټولو مهم شی دی او تر کریډیټ یا اعتبار د اقتصادي فعالیت ملا تیر، تر هغو پورې چې په یو مسؤول حاکمیت باندې اعتبار رامنځته شوی نه وي تر هغو پورې اقتصادي فعالیت هم له اعتبار ساقط دی. پاتې شو د دنیا تعامل. دې کې شک نشته چې نړیوال سازمانونه او د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان ته اوس د ډیفیکټو په سترګه ګوري او د ډیفیکټو یو تعریف دا ده چې یو شمېر تعاملات عملي کېږي اما رسمیت نه لري. دلته دوه خبرې دي چې دغه تعاملات هغو نړیوالو موازینو او کنوانسیونونو پر اساس نه وي چې هیوادونو امضا کړي دي او ځان ورته متعهد بولي. د رسمیت پیژندنې یو عمده خصوصیت همدا ده، هغه حکومت چې نړیوال یې په رسمیت پیژني د هغه حکومت ټول هغه غړیتوب او د کنوانسیونونو او نړیوالو حقوقي اسنادو غړیتوب اعتبار پیدا کوي چې دی یا غړی دی او یا امضا کړي. له بده مرغه هغه وخت چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوي ټول کنوانسیونونه او حقوقي اسناد قراردادونه معاهده او نور د اجزا اعتبار نشي درلودلی. تاسو په دې پوهیږي چې تجارت او اقتصادي روابط ټول د قراردادونو پر اساس کیږي. قراردادونه له رسمي حکومتونو سره کیږي او دا رسمي حکومتونه د خپلو ملتونو او تقنیني ارګانونو چې هغه پارلمانونه دي د هغو هوکې یا تایید او یا هوکړه له ځانه سره لري او دغه د اقتصادي فعالیت اعتبار دی. وروستۍ خبره په دې کې دا ده آشنا صاحب محترم چې تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې نړیوال همدا اوس افغانستان ته په تېره بیا نړیوال سازمانونه که هغه ملګري ملتونه دي که هغه نور قدرتونه دي افغانستان ته یوازې او یوازې له امنیتي دریڅې څخه ګوري. یعنی هغه اندېښنې چې شته چې په افغانستان کې د یو غیر مسؤل او غیر مشروع او داسې حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دغه حکومت په موجودیت کې یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته له دغه هیواد څخه کوم امنیتي تهدید را پیښ نشي. د دوی ډېر زیات پام هم په افغانستان کې امنیتی دی، اقتصادی نه دی. په اقتصادي برخه کې هغه څه چې نړۍ عنوانوي، البته له بده مرغه یو شمېر پټ معاملات هم شته دی چې هغو باندې موږ ډېر نه پوهېږو. هغه په خپل ذات کې د افغانستان دپاره مضر دي.
د چا ترمنځ پټ معاملات شته ستاسو په نظر؟
د پاکستان او د یو شمېر نورو هیوادو او د غوزنیو واکمنو ترمنځ ډېر مرموز او ناڅرګنده روابط او راکړې ورکړې شته دی چې دا په خپله د افغانستان لپاره د زهرو حیثیت لري. اما په ظاهره کې ملګري ملتونه او نور ټول په اقتصادي برخه کې یوازې همدومره وایي چې موږ بشري مرستې کوو له افغانستان سره چې هلته دغه فاجعه یا اقتصادي بحران تر دې لوی نه شي. یعنی ګوري، بشري کومکونه له وږو خلکو سره، له محرومو خلکو سره هیڅ کله د اقتصادي فعالیت په چوکاټ کې نه راځي. دلته زما ډېر بزرګوار او مجرب دوست ښاغلی ازرق شته دی، هغه به ما سره ومني چې بشري مرستې اقتصادي فعالیت نه دی. اقتصادي فعالیت خو راکړه ورکړه ده، ګټه ده، تولید ده، پروسس ده، صادرات دي، واردات دي. نو ځکه د نړۍ لید او د افغانستان په لور اوس په دوه محورونو باندې څرخي. اولی امنیتی دی او دوهمې له یو شمېر وجو انسانانو سره د بشري مرستو مسأله ده. نو په دې کې دغه د مشروع او د ګټې وړ او د منافعو درلودونکی اقتصادي فعالیت لا تر اوسه بیخي مبهم دی چې دا شته که نشته.
یعنی دیوال سبی وای دا ونه کوم چې دا لکشمیر نه وی چې ملګری ملتونه وی چې تر 30 میلیونه زیات ولس د یو وخت ډوډۍ صحیح نه لري او نه کار لري، نه روزګار لري، نه صحیح خدمات لري، هر څه نه محروم دي.
بل ما سوال دی سوای ازرخ امتر کې اولی ول گفتن کې بدون اعتبار یا اعتبار سیاسی یا مالی یا کریډیټ هم چیزی که نام گرفتن تعاملات اقتصادی اعتبار نداره. پس به این صورتی تعاملاتی که تا کنون صورت گرفته بین طالبا و بعضی از کشورها چی آشکار و چی پنهان اگر صورت گرفته باشه، این زیای وقت است و تلف شدن وقت و برای هر دو طرف است و هیچ اعتباری نداره، هیچ فایده هم بر مردم افغانستان نداره. اولتر مهمی است که مشروعیت پیدا بکنه طالبا و یک حکومت قانونمند برگزار شده.
خدمت شما عرض کنم و جناب راشتنا صاحبم یک موضوع سوال خوب از نواسب کردن و کنم جواب مفصل دادن. ما اضافه می کنم که در دنیا قوانین اقتصادی وجود داره. به طور مثال اقتصاد مدرن بدون بانکداری نمیشه و بانکداری بدون برگیری از سیستم سویفت بین‌المللی که او تمام داد و گرفت های بین‌المللی را از جمله سرمایه گذاری و انویستمنت او انجام میده، او امکان نداره. وقتی که شما را برای سویت نشناسن، شما حق استفاده از سویت نداشته باشین، شما حتی بر صادرات خود، بر واردات خود، شما پول ده که میگیرین امور شما باید از طریق حواله یا غیر قانونی باید وارد افغانستان بکنین. در غیر از او شما از سویفت را استفاده نمیتونه انتقال بتین. هر وقت شما به سویفت برای و در بانکداری به نوری داخل شما و پول زبط میشه یا به حالت تعلیق در میایه و به این خاطر ایسا مشکل است. و دیگه این وقتی که ما از قانونیت در سرمایه‌گذاری میگیم، مثلا بانک جهانی یک مؤسسه بسیار با اعتبار است، میلیاردها دلار به دنیا اینا از سرمایه‌گذاری کردن و میکنن و از جمله صندوق بازسازی افغانستان و بانک جهانی داره میکرد. اینا در افغانستان وقت ما رئیس ساق بودم یک برنامه داشتن به نام بیمه میگا. این بیمه میگا وظیفش همین بود که به کل سرمایه‌گذارهای خارجی اطمینان میداد که در افغانستان به شما سرمایه‌گذاری کنین، ما سرمایه‌گذاریتان گرفتن میکنیم، ما بیمه میکنیم. وقتی که شما یا باید دنیا به رسمیت نشناسه و بانک جهانی به رسمیت نشناسه، شما بیمه میگا را نداشته باشین، این سرمایه‌گذار جدی ایره نمیکنه این کارا. اما آمدیم در مورد از این که این قرارداد که میکنن چه معنا داره. این قرارداد داخلی است. خودشان هم بارها گفتن که ما با مستبدین افغانستان استخراج معادن دادیم و بعد دو قرارداد کلانی که هست، یک قرارداد مثل اینک و قرارداد آمبودریا که با چینایا و از قبل داده شده بود، اینا میخوان او را به اساس آزای چینایا اطلاع کنن.
آقای افزی با عرض معذرت گفتم قطع کردم، چند دقیقه وقت بتین با شنونده از خود به اخبار گوش بتیم، باز دوباره خدمت شما میمیم.
من سر غصه
برست سمد.
با تقدیم سلام، مقام های محلی طالبان از بارش باران و سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های ولایت نورستان و غزنی خبر داده و گفتند که در این حوادث طبیعی با باشندگان این دو ولایت تلفات وارد شده است. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
خبرگزاری دولتی باختر روز یک شنبه دهم ماه جولای با نقل از مقام های محلی طالبان در ولایت نورستان گفته است که این سیلاب ها در ولسوالی وامه یا آن ولایت سرازیر شده که در اثر آن تا کنون 9 نفر جانشان را باخته و 9 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته آنان در میان قربانیان این حادثه زنان و کودکان نیز شاملند. مقام های طالبان گفتند که بسیاری از مجروحین به شفاخانه ها منتقل شده که وضعیت صحی برخی از آنان وخیم است. خبرگزاری باختر همچنین گزارش داده که در کنار تلفات جانی این سیلاب ها خسارات هنگفت مالی به باشندگان این ولایت وارد کرده است. بر اساس معلومات مقام های نورستان در پی سرازیر شدن سیلاب ها پل کردر که ولایت های نورستان و کنر را با هم وصل می کند به گونه کامل تخریب شده است. در یک خبر دیگر مقام های محلی طالبان در غزنی گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در آن ولایت 5 نفر جان باخته و 2 تن دیگر نیز زخمی شده اند. حبیب الله مجاهد یک تن از مقامات طالبان به خبرنگاران گفته که این سیلاب ها شب گذشته در مرکز و برخی از ولسوالی های غزنی سرازیر شده که از باشندگان آن ولایت قربانی گرفته است.
ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که دوحه در تلاش امضای یک موافقتنامه امنیتی با کابل برای ایجاد چارچوب همکاری میان دو کشور میباشد. او این را در اعلامیه پس از سفر به قطر و گفتگو با مقام‌های ملکی و نظامیان کشور بیان کرده است. ملا یعقوب در مصاحبه با تلویزیون دولتی تحت کنترل حکومت طالبان که روز گذشته نشر شد گفت که او مسوده موافقتنامه را برای تحلیل بیشتر با خود آورده است. پیش از این سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته بود که آنها یک اردوی 110,000 نفری را ساخته و نیاز به حمایت بین المللی دارند. در اعلامیه گفته است که ملا یعقوب از دوحه خواست است تا معاش ماهوار اردوی جدید افغانستان را بپردازد و نیروهای سرحدی آن کشور را تجهیز کند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نامه به رهبران کنگره آمریکا نوشته که قصد دارد تا موقف افغانستان را به عنوان متحد عمده خارج از ناتو لغو کند. ژاپنی ها امروز یکشنبه بعد از سرور شنزه ابه صدر اعظم پیشین آن کشور که هنگام سخنرانی در مبارزات انتخاباتی هدف گلوله قرار گرفت به پای صندوق های رای رفتند. به نظر می رسد که حزب حاکم ابه در این انتخابات پیروز شود. در حالی که مردم رای می دادند، پلیس در غرب ژاپن حمله کننده را برای تحقیقات بیشتر به دفتر محلی شهر فرستادند. یک مقام ارشد پلیس محلی روز گذشته گفت که در این قضیه کوتاهی پلیس ژاپن هم نقش دارد که حتی مهاجم توانست به صدر اعظم نزدیک شود و به وی حمله کند. در کشوری که هنوز هم در سوگ از دست دادن رهبرشان به سر میبرند و این رویداد اولین قضیه ترور یک رهبر در آن کشور پس از جنگ است، رایگیری مجلس استفلای آن کشور آغاز شده است. آقای ابی روز جمعه در نارو مورد هدف گلوله قرار گرفته اما به دلیل از دست دادن خون بیشتر و با وجود کمک‌های اضطراری نتوانست به حیاتش ادامه دهد. یری لپید صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه به خاطر ترور شذ ابی رهبر سابق ژاپن به مردم آن کشور پیام تسلیت فرستاد. آقای لپت که در آغاز نشست هفتگی کابینش به زبان انگلیسی سخن می گفت بیان داشت که هبه یک رهبر بزرگ و دوست بزرگ برای اسرائیل بود و اسرائیل در این موقع دشوار در کنار ژاپن ایستاده است. لپت همچنان از جامعه بین المللی خواستار اعمال تحریم بر ایران به خاطر ادامه برنامه هسته‌ای آن کشور شد. در حالی که قرار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده به اسرائیل و سپس به عربستان سعودی سفر کند، آقای لپت با اشاره به عربستان سعودی گفت که اسرائیل برای عادی سازی روابطش با هر کشور شرق میانه آماده است. در یک تحول دیگر، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه شمار از دیپلمات‌های ارشد آن کشور از جمله سفیر اوکراین در آلمان را برکنار کرد. بنابر یک اعلامیه ریاست جمهوری اوکراین، ولادیمیر زلنسکی روز شنبه سفیران اوکراین را در آلمان، هند، جمهوری چک، نروژ، هنگری، بنگلادش، مالدیو، نیپال و سریلانکا برکنار کرد. تا هنوز هیچ دلیل برای این اقدام ارائه نشده است. زلنسکی از دیپلمات‌های اوکراینی خواسته است که تلاش‌های خود را برای جلب پشتیبانی بین‌المللی و کمک‌های نظامی به اوکراین با هدف مقابله با تهاجم روسیه را افزایش دهند. احزاب سیاسی مخالف سریلانکا روز شنبه بر ایجاد یک حکومت جدید پس از آن توافق کردند که رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور در یک اقدام نادر پیشنهاد استعفای خود را پیش کردند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که مظاهره کنندگان خشمگین به اقامتگاه رئیس جمهور سریلانکا و صدر اعظم یورش بردن و به یک از ساختمان‌ها آتش گشودند. جزیره سریلانکا که در بحر هند موقعیت دارد و جمعیت آن به 22 میلیون نفر می‌رسد با کمبود شدید اسعار خارجی دست پنجه نرم می‌کند. شنونده‌های محترم، این بود مشای خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه سپین خبری رک راست خبرونه اوري او مونږ نن په دې خبرونه کې د طالبانو د حکومت د متحده عرب اماراتو سره چې خصوصي شرکت سره البته د افغانستان د څو وای ډګرونو د چارو سمبالولو قراردادونه کړي دي او تمدید کړي دي. په دې اړه باندې د خپلو میلمنو نظرونه اخلو. مونږ سره د اقتصادي چارو څیړونکو ازرق شافیزی صاحب او پخوانی سفیر او سیاسي څیړونکو عبدالغفور لیوال صاحب مونږ سره میلمانه دي. افیزی صاحب، یو لنډه پوښتنه تاسو نه کومه، به لیوال صاحب نم خواهش کوم چې په همدې راته یو تبصره خپله راکړي، جواب راکړي چې دا د سیمه ایز اتصال دپاره د افغانستان البته دغه موجوده حاکمیت څه وکړي، ستاسو مشوره څه ده؟
ګران آشنا صاحب، ټولو څخه د مخه باید په بشپړه توګه دا رسمیت باید پیدا کړي تر څو وکولی شي چې نورو سره په کامله توګه قراردادونه لاسلیک کړي او قراردادونه عملي کړي. پرته له دې دا ستونزمن وي، ځکه چې که منطقي سره مناسبات تامین کړي، د مثال په توګه پاکستان سره دوی تقریبا غیر رسمي مناسبات لري. دا 3.5 میلیون ټن سکاره هلته ورغلي دي، کرومایت او نور شیان، تالک، دا شیان هلته صادر شوي دي، اما کوم بین المللي قرارداد پکې شتون نه لري. دا خصوصي سکتور د افغانستان ته دوی ورکړي دي موجوده حاکمیت، او دوی په پاکستاني سوداګرو باندې دا خرڅ کړي دي. قیمتونه هم معیاري نه دي، هغه شکل د قرارداد هم معیاري نه دي، او استخراج هم بې رویه دي. په دې چې په هغه کې نوې ټکنالوژي په کار اچول شوې نه دي، هغه سوخونه چې تقریبا اویا کاله اتیا کاله ورباندې کار شوي دي، د هغې څخه ډېر بې رویه ګټه پورته کېږي. او دا هم د سړک او د شهر هم چې موږ یې لرو، دا د ډېر دروغ بار له امله ډېر زیان ویني. نو په دې خاطر باندې اړین دی چې بشپړ حاکمیت باید ټینګ شي، او رسمیت مسله ډېر اهمیت لري د نړۍ لپاره او زموږ هیواد لپاره. نو په دې خاطر باندې د تعاملاتو کېږي، ځکه چې دا خو د هغوی په ګټه دي. مثلا 2.5 میلیون ډالر دوی بیلانس یې اسانی د پاکستان همدغه 3.5 میاشت چې شوي دي، او دا د افغانستان له برکته. نو هر عمره چې موږ ضعیف حکومت ولرو په رسمي لحاظ او مشروعیت دلیل نو دا د ګاونډیانو په غږ پاکستان سره ایران سره موږ د سویس له لارې مناسبات نه لرو پیسې هلته دي غیر رسمي دي اوس معلوم نه دي څونه پیسې لاره هلته د هغه په مقابل کې راغی نو په دې ترتیب دا زموږ هغه رجستر شوي رسمي تجارت بغیر رسمي او انډرګراوند تجارت باندې بدل شوي په دې خاطر باندې پکار دی چې دا بدل شي او خپل قانوني مشروع او با اهمیت رول بیرته پیدا کړي.
به نظر شما لیوال صاحب اما شما میخواین همین سوال از لیوال صاحب بپرسید؟
ما وختل چې صرف لیوال صاحب هم که تبصره را تره که خپل نظر اوریدونکو ته به ډیر واضح شي چې که چیرته موجوده حاکمیت کم مسئولیت لري د سیمه ایز اتصال په وړاندې څه شی دی هغه څه باید وکړي؟ مهرباني لیوال صاحب.
اول خو له بده مرغه چې موږ په یو ډېره متنازع او د متضادو ګټو خاونده سیمه کې پراته یو او تر ټولو جدي اندېښنه چې په دغسې یو وضعیت کې ده هغه دا ده چې واقعا ګاونډیان په افغانستان کې ګټې لري مګر دغه ګټې یو اړخیزه دي. په افغانستان کې داسې یو حاکمیت نشته چې د خلکو په ملاتړ ګوري. زه په دې ټینګار کوم یو داسې حاکمیت چې د خلکو په ملاتړ دغه ګټې دوه اړخیزي یعنی د افغانستان ګټې هم په نظر کې وي. زه یو مثال درته وایم، د پاکستان درې ګټې ډېرې په افغانستان کې له اقتصادي پلوه مهمې دي، سیاسي ګټو باندې به نه غږېږو. اقتصادي ګټې، اول منځنۍ آسیا ته د وړیا ترانزیتي لاره یا ارزانه ترانزیتي لاره چې دا له بده مرغه یو طرفه ده، یوازې د پاکستان ګټې په نظر کې نیول کېږي، ځکه چې موږ د دې په مقابل کې کراچۍ ته، ګوادر ته او همداراز هندوستان ته د داګې په بندرونو کې سهم نه لرو. موږ ته هغه حق نه راکول کېږي چې یو وخت کې د پاکستان او افغانستان د ترانزیتي تړون پر اساس مشخص شوی دی. بلخ د اپتا د تړون په نامه یادېده، له بده مرغه هغه اوس هغه نه دی، اجرایوي نه دی. یوازې پاکستان غواړي چې افغانستان ته د یو ډېر کم حق العبور په ورکولو سره منځنۍ آسیا ته تجارت وکړي او له دې خوانه به زموږ ټول محصولات په خپل فصل کې له منځه ځي، خوسا کېږي به، پاکستان به ورته لاره تړلي. دا یو. دوهم، زمونږ ټول طبیعي منابع لکه سکاره، کرومیت، نور قیمتي او نیمه قیمتي قانونه به پاکستان وړي د کلدارو په مقابل کې، او له اخوانه به خپل تر ټولو بې کیفیته تولیدات په انحصاري توګه د افغانستان په بازارونو کې پلور. دا بله ګټه. ول له افغانستان څخه د روانو اوبو او نورو امکاناتو وړیا وربهیدل دي چې له بده مرغه هیڅ لا تر اوسه له پاکستان سره دغه وړیا قیمت چې زموږ له خاورې وربهیږي تنه پاکستان نه دی. په دې برخه کې ایران سره هم دا ډول او د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سره موږ هیڅکله په دې باندې بریالي نه شو چې خپلې ګټې ورسره دوه اړخیزې. نړۍ هم همدغسې ده. موږ مشکل دا دی ګورئ، کله چې د یو هیواد د خلکو په ملاتړ یو ملي مشروع قانونمند حاکمیت وجود ولري، اولین امتیاز چې دی لري هغه دا ده چې د خپل هیواد د ګټو تسجیل دپاره به په نړیوالو سټیجونو او میزونو باندې خبرې کوي. موږ چې فاقد د دغسې یو مشروعیت یو، د ملي ګټو د تأمین دپاره به په کوم بنیاد باندې خبرې وکړو؟ د همدې دپاره لکه ما چې اول کې وویل چې د متضادو ګټو د ډیرو ډیرو سره مختلفو او مربوزو پیچلیو سیاستونو په منطقه کې پراته یو چې لبد مرغه دی کې یو کمزوري او بے مشروعیت حکومت موجودیت کې سراسر تاوان کو او افغانستان ورځ په ورځ فقر ته لا پسې ور کیوزی او د خلکو وضعیت دغه سده چې تاسو هم خپل گزارش کې وای.
بله ولی افریزی با نکات که شما تذکر دادین با مشکلات که موجود است در افغانستان شما و لباس به هر دو نظر انداختین، راه بیرون رفت از بنبست فعلی طالبا با جهان چی است؟ به نظر شما طالبا بغیر از خواسته های جهان که عملی کنند دیگه راه خود ندارن؟ تعاملات شما گفتین که نتیجه نمیده و بدون حاکمیت و حاکمیت قانونمند و که او شرطش مشروعیت است هم همه تعاملات بیفاید است.
عرض ما به حضور شما ای است که فلسفه وجودی دولت همی است که وظایف را که اشخاص و افراد و گروه ها انجام داده نمی کنند، دولت به نیابت از اراده جمعی یک ملت او را انجام می ده و وظیفه دولت طور که پیشتر از کنم برتان تسهیل استفاده بهینه از امکانات بالقوه کشور است که او را به شکل بالفعل بر بیارد. و وقتی که تعامل یک چیز حد اقل است در مناسبات بین المللی و او هم در طوری که آقای لیوال دوست ما فرمودن، این تعامل بیشتر دو جنبه داره. یک جنبه امنیتی است که دنیا می ترسد که افغانستان به یک بندی بالقوه است که انفجار نکنه و کل مردم در محول خود و در بیرون از محول خود خراب نکنه. و دومی از این مسئله فاجعه انسانی است در افغانستان جریان داره. بیش از 90% مردم در زیر خط فقر زندگی میکنن، نان خوردن ندارن، مردم اعضای بدن خود میفروشن، مردم اولادای 8 ساله و 9 ساله خود میفروشن که بسیار وحشتناک است. به خاطر جلوگیری از اون کمک هایی که میکنن و بارها تاکید کردن که کمک ما از طریق حکومت افغانستان نمی کنیم، از طریق دولت موجود، بلکه ما ایر از طریق مؤسسات بین المللی و اینجوا میکنیم. و طور که شما آگاهی دارین مؤسسات بین المللی و اینجوا بخش عمده از این کمک ها را به حیث مصارف اداری خود و مصارف عملیاتی خود وضع میکنن. یعنی چیزی را که باز به مردم میرسن بسیار کمتر از آن چیزی که دنیا او را به نام افغانستان جمع‌آوری کرده. به این اساس این مشکلات نبودن مشروعیت سیاسی و به رسمیت نشناختن یک دولت بسیار یک ملت زجر میده و بسیار امکانات که اندکی رو که داره او رو تباه میکنن. و دیگه این جنگ های نیابتی که داخل افغانستان، چی جنگ عملا جنگ است یا جنگ سرد نیابتی وجود داره، این افغانستان از پا در آورده، افغانستان بی نهایت مجبور و بیچاره کرده. به این اساس ما ملت افغانستان باید اولویت خود تشخیص بدیم، باید یک بدیل سیاسی را که وطن ما را از این حالت نجات بده و مرجع آرمان ها و آرزوهای همه مردم باشه و بنای عدالت و انصاف و با توجه به گذشته تاریخی درخشان افغانستان برایش یکی از مراکز و گوارای تمدن جهانی و یک کشور پر از منابع طبیعی و پر از نیروی انسانی مستعد، ما مستحق فخر و بیچارگی و گدایی نیستیم. چرا ما را در این حالت باید ما خود قرار بدیم و ما را وقت قرار میتن ما را قبول کنیم؟ ما باید بگیم که رای بهینه سازی امور چی است، رای بهتر زندگی کردن چی است، رای رفع مشکلات چی است. با این رقم نمیشه، ما بسیار مشکلات داریم، بسیار مجبوریت داریم. 80% نیروی کار ما عملا بیکار است. یکی میگن 43 یا 45% او به خاطر از این است که بیکاری پنهانی را حساب نمی کنن. مثلا در بخش زراعت در دیگر دنیا 1% مردم بر کل نفوذ نان تولید میکنن، اینجا ما 60% مردم هم میگن که در زراعت مصروف است. و باز آخرم گندم از پاکستان و از قزاقستان و از کانادا و از روسیه وارد میکنیم. به این اساس بیکاری ما بین حد زیاد است، فقر بین حد زیاد است، بیچارگی زیاد است. و امو یک چیزایی را که ساخته شده بود با کمک دنیا دولتی از بین رفتن است. به خاطر از این میگه که اگه جنگ هم نباشه، اگه تخریب هم نباشه و هر چیز دگون به اقتصادی داره، یک سرک برای 6 سال ساخته میشه، وقتی که از مراقبت نداشت استفاده نشه و خراب میشه، پس خامه میشه. بنابرای دلیل ما باید یک ملت ما ضرورت داریم که به پای خود استاد شویم و وقتی ما به پای خود استاد شده میتونیم که ما از مشروعیت کامل برخوردار باشیم، یک بستر سیاسی مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دولت خود بسازیم و او بدون یک دولت مقتدر ملی امکان نداره.
مننه حافظی صاحب، لک بکگراوند ورکوم د ستاسو د خبرو په امتداد باندې چې په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې یو بیرونی عنصر هم ډیر لوی عامل شوی دی. یو دا ده چې وایي د 1990 کال نه وروسته چې کوم تحولات په افغانستان کې راغلل دا سیمه په یو بل وضعیت کې شله، او خصوصا د مرکزی آسیا 15 لوی هیوادونه چې قزاقستان او قرغزستان او تاجکستان مثلا ترکمنستان او ازبکستان دوی غوښتل چې جنوبی آسیا ته لار پیدا کی ونه شو کړي، دا یو عامل غټ چې د افغانستان لپاره وقف پاتې شو یا ډیر دغه د مرکزی آسیا هیوادونه متکی په پخوانی شوروي باندې پات شو. بیا په عین وخت کې ایران چې یو ترانزیتي لوی لار و نور هیوادونو ته پاغي باندې نړیوال بندیزونه ولګیدل او لارې د اتصالات او د مواصلاتي لارې بند شولې. اوس څلويخ کاله یا 15 کاله تقریبا وروسته افغانستان په داسې یو نقطه باندې بدل شوی لکه یو حایله نقطه ده. نه حکومت څوک په رسمیت پیژني، نه څوک پوهیږي څوک دلته ځي څوک راځي، په کومو پیسو راکړه ورکړه کیږي، کم بانک مسؤلیت واخلي، کمې تورې پیسې دي، کمې سپینې. دغه سی وضعیت په خپل د سیمې او نړیوال ټولنې ته سره کم حالت رامنځته کوي یا څومره د خطر دی لیوال سره؟
بعده مرغه موږ تصادفي یا په طبیعي بڼه باندې دغه یو حالت ته نه یو بیول شوي. زه نه غواړم چې ډېر زیات د هغه په اصطلاح د توتیې د تیوري تر سیوري لاندې څه ووایم، مګر په دې باور لرم یا داسې حدس وهمه چې د افغانستان دغه وضعیت اجنډا شوی دی د لویو قدرتونو د سیالۍ دپاره. لبد مرغه مونږ په داسې یو موقعیت کې واقعیو، مونږ په داسې یو موقعیت کې واقعیو چې لا تر اوسه هم د لویو قدرتونو یا د سیالو سیاسي غولانو ترمنځ رقابت پای ته نه دی رسیدلی، بلکې د لوبې ډول بدل شوی یا یو نوی فصل پیل شوی دی. زه کله کله دې ته تعجب کوم چې خلک وایي چې غرب له افغانستان څخه وتلی دی. زه خو داسې حدس وهم چې د نړۍ د استخباراتي لوبو هغه ډېر خطرناک او سهمګین سیوری اوس هم په افغانستان کې په شدت سره مصروف دی، او مونږ که وغواړو که ونه غواړو د دغه رقابت قربانیان یو. نو خبره په دې کې ده چې دغه ټول مسایل په دې پورې مربوط ده، ستاسو د پوښتنې اصلي جواب به هغه وخت سړی وویلی شي چې دغه لوی قدرتونه د خپلې سیالۍ په کوم پړاو کې دي. کاشکې د افغانستان خلکو اراده، کاشکې د افغانستان د سیاسیونو اراده، کاشکې دلته د دې سیمې د هیوادونو عقلانیت دغه معادله بدله کړې وای او واقعا په دغه سیمې مجموع کې ملتونو دلته خپل سیاسي اراده او ګټې په اصطلاح عملي کولای شوی. په مجموع کې ټوله سیمه خصوصا د افغانستان بیچاره خلک د دغه لوبې قربانیان دي، او که دلته اقتصادي مناسبات دي که سیاسي وضعیت دی، دا ټول د دغې لویې اجنډا یوه برخه ده چې زه لږ تر لږه زر په دغو ورځو کې یا په دغو وختونو کې کومه رڼا نشم لیدلی. هیله ده چې زما دغه ناهیلي او 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 په اصطلاح بدګماني سمه نه وي، بلکې واقعا یو مثبت پرمختګ راشي. مګر زما تر نظره زه شخصا
پوښتنه لري، خو زاسې یو یادونه کوم چې دا نن چې د ترانسپورت وزارت چارواکو امریکا غږ سره خبرې وکړلې، دا د نوي قرارداد کې یو مهمه مسله دا وه چې وایي دوه اجزا لري، یوې د 13 میاشتو دپاره په نوو شرایطو قرارداد کړی، بلې د 3 کالو دپاره دی، او دې سره به امکان لري چې راکړه ورکړه سیمه ییزو هیوادونو سره زیاته شي. ایزاده سر تاسو مې
راغله یو جمله کې خبرې کوم چې دا نه وایي تعامل د کوم متخصصینو، د کوم کارپوهانو او د کوم مقننه ځواک په تایید سره موږ ډاډمن کولای شي چې دا به د افغانستان په ګټه وي. اساسي سوال دا دی.
خو پوښتنه ده، وای ورېده خو دې کې چارواکو اورېدلی چې بل ورسي جواب مهربان
تاسو ته. ما میخواستم نظر افسیس بم د مورد جوشم. آقای لیوال میگن که متاسفانه آینده روشنه، حداقل شاید نظرشان در کوتاه مدت باشه یا میان مدت یا دراز مدت هم ناامید هستن، کدام روشنی دیده نمیشه. شما هم به این نظر هستن؟
خوب، با احترام به نظر دیوال صاحب که آدم دانشمند و آدم محقق هستن و از نزدیک آشنا هستیم، با ما با وسیع می مشکلاتی که وجود داره خوشبین هستم و ما با توجه به تاریخ تمدن که در این سرزمین واقع شده و با توجه به این که بنای هستی بر عدل استوار است و نظام زندگی بدون قاعده نمیتونه پیش بره، معتقد هستم که با وسیع مداخلات کشورهای گوناگون در کشور ما با وسیع جنگ‌های نیابتی و رقابت های سیاسی نیابتی که اینجا وجود داره، ملت افغانستان طوری که در چندین هزار سال به حیات خود دوام داده باز هم دوام میده. البته مشکلات و این ریاضتی را که برش تحلیل شده با کوتاه مدت ما معتقد هستم که رفع نمیشه. چرا؟ حداقل اگه شما بخواین که بر مردم یک لقمه نان پیدا کنین، ضرورت است که بر ازو تدابیر بسنجین، بر ازو برنامه داشته باشین، بر ازو زمین آماده شوه، بر ازو کش شوه و بر ازو وسایل تولید ایجاد شوه، اگر تولید سنتی باشه یا تولید زراعتی باشه یا خدمات باشه. تمام از این نیاز به زمان و نیاز به منابع و نیاز به کمک و نیاز به دانش و عقلانیت داره. تمام از این ما خوشبین هستم، اما در کوتاه مدت نیست.
یو لند تبصره غواړم دواړو نه واخلم تاسو ملمنونه لیوال صاحب، دا د کورنۍ اوایدو او بهرنۍ مرستو چې هلته روانې دي په میلیونونو ډالر او دا د دې ټولو لپاره څنګه یو اقتصادي ماشین یا یو دفتر یا یو اداره جوړه شي چې لږ څه پایداره ثبات ولري او د عقل افغانان وکړي شي چې دغه موجوده حالت کې دغه داسې حالت نه چې د وژنو او د جرمونو سبب کیږي هغه حالت ته لاړ نه شي. داسې که مختصر تبصره راکړي نو په دا به دسته جمعي شي زمونږ د خبرو جمع بندي.
لومړی ازرخ شپ جواب ورکړي.
تاسو میره باندې په خیر نه
تاسو زه فکر کوم چې یوازې یو شی ته ضرورت دی، هغه د دې چې موږ قوانین ولرو. اول اساسي قانون ولرو، د اساسي قانون پر بنسټ نور فرعي قوانین جوړ شي او حکومت او خلک دواړه د دغو قوانینو په مقابل کې جوابګوي او ادارې خپل کارونه د همدغو قوانینو پر بنسټ عیار کړي او خلکو ته جواب ورکړي. دا یوازینۍ حل لاره ده. خلاص،
مننه. فیزي صاحب ستاسو ملنډه تبصره اخلو، وخت لږ کم دی.
خو زه په یو جمله کې نشم ویلی چې یو نسخه ورکړم چې دا مسایل ټول حل شي، اما بیا هم دا ټینګار کوم چې د ټول منابعو څخه د مشروعیت څخه نیولی تر مادي منابعو پورې د ټولو څخه باید په ښه توګه ګټه پورته شي. افغانستان انشاءالله د دې یعنی سره له دا ناامیدي چې شتون لري بیا هم افغانستان د تیر په فاصله ډېر ښه په موقعیت کې قرار لري. د مثال په توګه افغانان په یو 500 هیوادونو کې په شمول د ایالاتو متحده امریکا ډېر یو غښتلی اقتصادي
شتون لري. تشکر جناب افسیز از توضیحات شما. از جناب لیوال هم تشکر میکنیم که در برنامه ما حضور یافتند.
دوارو نمانه
از شنوندای ما هم تشکر که برنامه ما را گوش
بله و طول آوریدون کنم مننه دا سیلین هم دیر تشکر افیزی سیب لیوال سیب کورم ودان تاست خور از داختر خوشحال او رزی ولری منگ تاسون اجازه خلو علم مل شد.
خدا حافظ.